تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. بیا هم زه بوریوال کاکاډیم تاسو ته هرکلی وایم په دې خبرونه کې. په خبرونه کې به یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغسې به په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال مرکه هم اوري. خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستان د افغان کډوالو د ایستل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دا د اسرائیل ذمواري ده چې په غزه کې د بېګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی. د اکتوبر پر 9 سوي احتجاج کې شریکو خلکو پر حکومت او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې د مخنیوي لپاره کردار ادا کړي. د احتجاج یو ګډونوال او د کورمې اوسیدونکي فهد خان مشال راډیو ته وویل
دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې سکولونه هسپتالونه هر څه متاثر دي. نو موږ د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوو کئی مو ترا پدی کئی غوی ترا پدی تو چوک جنگ دوا کئی چوک جنگ غوڑی اغا دا لوڑ شی بل چی تا دا لوڑ شی مو تا دالتا کور می که جنگ جگڑا ما جوڑی
دا پدا سیال که دا چی دا پولیسو او زائی انزامی پا وینا پا کرمکی دا اکتوبر لپنزوشتمی پا روانو دی فرکی زونشتو که تر اوسا لرش تر لرش شل تنو جلسوی او تر دیر سوزیات تپی سبیدی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیلسوي جرګه دوام لري. د اکتوبر پر 9 د پیلسوي د جرګې مشران وایي په دې 3 ورځو کې به داسې پریکړې کوي چې ورسره په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنې کړې دي چې په سیمه کې به یې امن پر ځای کوي، خو د دوی په وینا هلته لا هم هدفې وژنې او نورې ناامنۍ روانې دي. حکومت او امنیتي چارواکو تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي د خیبر راجګال سیمې ته یې 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د یادې ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته وویل چې دا کډوال د تیرا کوکی خیلو او راجګال درې ته د سپتمبر له 24 بیا تر اوسه ستنې شوي دي. نوموړي پخلی کړی چې هلته نه تر اوسه روغتون شته او نه هم سکولونه بحال شوي دي، خو د ده په وینا دا کارونه به د ژمي له تېرېدو وروسته تکوي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستان د افغان کډوالو د ایستل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر پر 9 په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور او ملتان کې د سوي احتجاجونو پر مهال د پاکستان د پریکړه غندل سوي چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملکي میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل سوی وخت سبا پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت وایي د افغان کډوالو په ګډون به ټول هغه بهرني د نومبر له لومړۍ نیټې په زور باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرائیل ذمواري ده چې په غزه کې د بېګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جیک سولیوان دا څرګندونې د اکتوبر پر 9 پر داسې مهال کړي چې په فلسطین کې د عام وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج مخ پر زیاتېدو دی. د امریکایي ولسمشر جو بایدن پر حکومت په داسې وخت کې فشار زیات شوی چې ویل کېږي په غزه کې د وژل سوو شمېر زرګونو ته رسېدلی دی. د ولسمشر بایدن پر اداره د دې سپیناوي لپاره ټینګار کوي چې له اسرائیل سره د هغه کلکه مرسته باید دا معنا ونه لري چې هغوی څه کوي نو هغه دې ومنل سي. جوک سلیوان په یو شمیر ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې دوی له اسرائیل څخه د بشري مرستو د ترګرو عوامو بېګنا خلکو په منځ کې د توپیر کولو او د هغوی د پوځي عملیاتو د هدف په اړه سختې پوښتنې کوي. او وروسته خبر د لوبو. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر 1 او د پېښور پر 1:30 پیل شي. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو سره ځو د ریپورټونو پر لور. مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو په کورم کې د روانو نشټو پر ضد پروند په پېښور او اسلام آباد کې احتجاج کړی دی. مظاهرچانو پر حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د دې روانو نشټو د مخنیوي لپاره دی کردار ادا کړي. دوی ویل چې د دې له کبله په دې سیمه کې سکولونه او روغتونونه تړل شوي دي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې په افریقایزو نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. عظمت علي شان نور حال راکوي.
په کورم کې د شیا او سنی ولسونو ترمنځ له یوې اونۍ راسې د روانو نښتو پر ضد مدني فعالانو او سیاسي غړو د اکتوبر په 9مه احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهرچانو د پېښور او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته د احتجاج پر مهال د حکومت نه د روانو نښتو د هواري غوښتنه وکړه. دا د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرچانو غږونه دي. مظاهره کې شریک د کورمیز د کونکي فات خان مشال ریډیو ته وویل چې نښتو له امله سکولونه او کالجونه بند دي چې له وجې زده کړې متاثر کیږي.
ډېر ټایم نه خو د څلورم پنځم ورځ ده سکولونه اسپیتالونه هر څه متاثر دي. مو بچایو سره نه نیټ شته دی نو سره تعلیم کوم دی هغه باندې دی هر څه. نو مو د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوم کای مو ترا پدی کای غوی ترا پدی ته چوک جنگ دوا کای چوک جنگ غوړی هغه د لوټ شي بل چې ته د لوټ شي مو ته دالته کور می کې جنگ جګړه ما جوړی پدی ته دالته وډ کو تعلیمونه خرابېږي اندسه نور سره وړو وړو وډ کی مړکیږي.
د اکتوبر په 13مه د برا کورمه په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر د عمل کې د سونیانو کورونو تروانولو پس د دواړو ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ځیلې انتظامی او صحت محکمې تر مخه شل کسان مړه او تر ډیر شو زیات جوبل شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي رفیع الله مشال ریډیو ته ویل که حکومت پر وخت جنگ او درول لپاره ګامونه پورته کړي نو حالات په دومره نه خرابېدل.
د کی زی ایم سی د ډی سی د ای سی د انتظامی ډیر کمایو په واجی د دې څنګه پوری تور باندې کنټرول نکو هغه ټیم کې هغه کوم واقعیت شي په غوې اکشن و نه خستو دا هغه د واجی حکومت د حالاتي باري غټ هتیار استعماليږي. نو زه ټول پاکستان څوره ادارې دي پاکستان څوره ډپارټمنټس دي پاکستان څوره عوام دي د مشال ریډیو په وساتت سره زه د غاک په کوم په پښتنو چې کورم کې یو لوی قتل عام روان دي.
په کورم کې حالات تر خرابېدو پس حکومت موبایل او انټرنیټ سہولت معطل کړی دی او هلته د تګ راتګ لارې تړلې دي. په سیمه کې تعلیمي ادارې هم له یوې اونۍ بندې پرتې دي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي تاج وزیر مشال ریډیو ته وایي حکومت دې زر تر زره هلته ژوند د معمول په لور راولي.
حکومت نه او زه د سپیشل د کورمې علاقې د مشرانو نه د علما نه هلته چې څومره مختلف سټیک هولډر دي اکا سیاسي پارټۍ دي اکا نور تنظیمونه دي پکار ده چې د آلتا لار شي په امن کې کردار ادا کی اروډونه کولاو کی آلتا د پخپلا ځان ورسوي او سول حکومت نامون پر پور مطالبه کی چې فورن د لار شي آلتا د اروډونه ا د امن حالات جوړ کی ماحول دا جوړ کی.
مشال ریډیو په دغاړه د ضلع انتظامی کنټرول روم سره رابطه اونی ولا خو څوک د شیا سنی ډلو ترمنځ په روانو شخړو خبرو ته تیار نشول. البته د سیمې ډپټي کمشنر سیف الاسلام د رسنو سره خبرو پر مهال دومره ویلیو ډیر زر به د سیمې امنیت بیرته بحال کړی شي. کورمیتا لهنګو اورغزو او کوهاټا د کمشنر په سرپرستۍ کې مشران ورغلیو او هغوی شیا سنی ډلو سره مذاکرات پیل کړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد په اسلام آباد، لاهور، ملتان او کراچی کې احتجاج شوی دی. د دې احتجاج تابعیا عورت مارچ نومي سازمان کړی وه. دوی د پاکستان پر دې پریکړه سختې نیوکې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومت باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. خو د پاکستان حکومت وایي چې دا پریکړه یا حتمی ده چې په ملکی میشت هغه کډوال به باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمېر عامو خلکو، میرمنو، مدني فعالانو ګډون وکړو. یاد مظاهره چې عورت مارچ تنظیم را جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پریکړه دې بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارچ وی مشرې انم مشکور بیا مشال ریډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں، ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
دعوی پہ غریب و افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے. دہاغوئی میرمنی زورول کی گی، دہاغوئی معشوان پہ زندانونو کی اچول کی گی. دا کم قانون دے؟ دا عمل دے سمدستی ودرولشی. پہ دا سی حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی، چہ حلتا یو حکومت نشتا، حلتا اقتصادی حالت خراب دی، اولستا دا خوراک سخاک سن ملاوی گی او دا خلق جون دا خطر سرا مخت دے.
یہ باہر پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پہ لاہور، ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پہ نیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پہ کراچی کی دا پریس کلب مخیتا احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختون ژغورنی غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ غړو او نورو مدنی فعالانو هم ګډون وکړو. مظاهره کوونکو حکومت لخوا د افغان کډوالو سمدستی توګا د استلو پریکړه ناسم بللی. د یادی مظاهره په وخت د مظاهره یو ګډونوال ایاز خان بیا مشال ریډیو ته وویل حکومت ته د افغان کډوالو زورول باید ودروي.
چې دا وخت په پوره پاکستان کې په افغان کډوالو باندې چې کم ظلم جبر روان دی او د دوی چې زبردستی بې دخلی ده، د دې فیصله دی ژر تر ژره بیرته واخیستل سي او کم ہراسمنٹ چې روان دی د ډیلی په بنیاد باندې په دغه افغان دغه کډوالو سره او سره ور سره چې کم دغه کډوال دغه وخت په جیلو کې بندي او د کم خلکو سره چې دلته دغه ظلم روان دی دغه ژر تر ژره بند سي.
په کراچۍ کې د عورت مارچ لخوا تابعیا شوی مظاهره په وخت بیا د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا مشال ریډیو ته وویل افغان کډوال چې پاکستان کې د مدیر هستی میشتي، هغوی کاروبارونه، کورونه او هر څه لري. د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړی شوی مهلت د منلو وړ نه دی.
دغه نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي، په کار دی چې دوی وباسي، ها بیا په یو سیستم وباسي. په دغ رنگ د مشکلا کا دا مطالبه ده چې په دغ رنگ په زبردستی، په دغ رنگ په ظلم جبر دی، په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهری تر سره شوي او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر 1 نیټې مهلت ورکړې دي او ویلي دي د نومبر 1 نیټې وروسته د غیر قانونه کډوالو د ایستلو پلانې حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړي چې هغه کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگران حکومت په دې پریکړه بیا ځنی سیاسي او مذهبی گوندونو هم سختی نیوکی کړی دي. جمعیت علما اسلام، پختونخوا ملی عوامی ګوند، عوامی نیشنل ګوند، ملی جمهوری ګوند او پختون ژغورن غورزنګ په ګډون یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختی نیوکی کړی او دای د بشری حقوقو سرغړونه بللی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پوینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسٹرډ افغانان میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د نامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پیل سوې درې ورځنۍ جرګه دوام لري. د جرګې مشران وایي ذکر غون سوي چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمه کې د هدفي وژنو په ګډون د نامنۍ نورې پیښې په دوامدار توګه روانې دي. وروستۍ پیښه یې د اکتوبر پر 16 مسوي وه چې ناڅرګند وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې په ډزو وچلی وو. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه د روانې جرګې په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګرس غوښتنې په لړ کې درې ورځنۍ جرګه د پرون اتوار ورځې نه دوام لري. دا له هغې وروسته چې د اکتوبر په 26 وسلوالو جانی خیلو کې ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په هدفي بریدونو کې ووژل. جانی خیلو د تیرې شنبې په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځې نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت یې دغلته امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ زنه مشران ول کور په کور ګرځېدلې، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي تر هغې جرګه کړي تر سو یې چې پریکړه نه وي کړې. دا جرګه یو بل ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړه وکړي.
جرګه خو زمونږ له روانه ده، یو ځل پیرا ټول کام راولو، ځکه چې دا ټول کام مسله ده. کوشش کوو، محنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړه دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره، ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پېښې کیږي او سخت نه سخت پریکړه وکړو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي، کومه ژړا فریاد ته په موږ نور هم سخته وو.
د جانی خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامی لاس نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نه شو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلې، خو د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي، د وسلوالو ضد بے توپیر عملیات کړي. جانی خیل لکی مروت او خوشا کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دې وړاندې هم 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی 9 ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړي ول، چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښ ژمنې پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوائی چا امنیت ورس تر بلا خراب شوی، وسلوالو فعالیتونه زیات شوی او ژوندی خوندی نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نړۍ سره پاتې شي.
د خبر نظامی چارواکي او د مرستندوی درو استازو د اکتوبر پر 9 مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرا راجګال دری او اړوند کلیو ته یې په سلګونه هغه کورنۍ ستنې کړي دي چې کومو ته له ډېره وخت هلته د تو اجازه نه وه. دوی ویلي چې د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د روان کال د سپتمبر له 24 پیل شوې وه او تر اوسه شاوخوا 900 کورنۍ ستنې شوې دي. دوی وایي څه مرستې ورکوي، خو هلته هم د دوی په وینا لا هم روغتونونه او سکولونه نه دي فعال شوي. بل پلو د دې کډوالو د کمیټې مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د سړک په ګډون دي ټولې بنیادي مسلې ورحل کړي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې اورو.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا کوک خیل و راجګال درې او د سراډون د سیمو ته په دې وروستو کې خوښه 900 هغه کورنۍ ستنې کړي چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو له امله د تلو اجازه نه وه.
د 24 ستمبر نه سټارټ دی تقریبا 900 فیملی دی، 900 فیملی راجګال ته او دا دریو کلو ته تللی دی. دغه ته هر یو خاندان ته خیمه او دوه دوه فومونه او بالښتونه، دوه دوه بسترې، یو د کیچن سیټ او یو ترپولین سیټ ته وی ترپال وی داسې چټای چې موږ ته وی دا د سامان ورکی یو ته او سر به خو اوس فی الحال سٹاپ ته جنه ده شروع شوه. مخکې چې کوم په مې کې و هغه شوه دا نور مخکې نه ده شوه کنه. ہسپتالوں کے فی الحال یا نشتہ دے، اسکولوں فی الحال نشتہ دے، نو دا خو صرف یو انٹری ورکر نور خو جمی نه پس په کیا بد کاری شروع کیږي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټۍ و مشر ملک فیض الله جان ویلی چې هلتا بنیادی اډانا لمنځه تللی او په کار د حکومت پکې لومړی خلکو ته سہولتونه برابر کړي.
خو د زندګۍ سره چې کم شی تعلق ساتي هغه په هغه علاقه کې نشته. د تیرا په روزګال علاقه کې خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروری سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی. نو مهرباني ده وکړي چې دا هر څه د مونږه بحال کړی شي.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه په تیر بدمنۍ کې د خیبر ضلع نه څه باندې 1,00,000 کورنۍ جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمېر نور برخو ته کډې کړې وې چې په هغې کې خواوشا 6,000 کورنۍ رجسٹر شوی وی. په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوی وو، خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په کچکورونو کې دیره شوی او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوی. د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 6,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په سکولونو کې د استادانو د حاضری په اړه د خیبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې تر 15,000 زیات استادان غیر حاضر ول. په رپورټ کې راغلي چې څه د پاسه 4,000 داسې استادان هم شته چې دندې نه کوي او تنخواګان اخلي او د دوی په وینا 15,000 څخه زیات بیا داسې دي چې په اونۍ کې یوه یا دوه ورځې په مستقله توګه رخصتی اخلي. بلخوا د مومند ضلع یو ملک وایي چې په هغه ضلع کې استادانو په خپل داسې نظام جوړ کړی چې په میاشت کې یوه هفته حاضری کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو چې استادان سکولونو ته ولې نه ځي او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حکومت څه کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په 13 میاشتو کې د هغه صوبی په سکولونو کې څه د پاسه 15,000 استادان غیر حاضر وو. یا د ادارې د اکتوبر په 20 جاري کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8,000 هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کېږي. د اکتوبر په 9 مشال سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
زموږ مانیټرز دی را اٹینډنس ګوري هي مطابق غي چیک کوي یو فزیکلی چې دا ټیچر آیا پریزنت دی کنه دی په کاپی کې په رجستر کې د اٹینډنس لګولې دی ور سره اکه وخت کې ور سره پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي پدې کې الدو دی هر ورځ یو سکول نه کین کوم چې سکولونه ډېر زیات دي دی ایوري ویک چې دنو روټي روټیشن بیسز باندې چې کوم سکولونه کې دی تلګي
د راپور لمخه سه د پاسه سلور در داسې استادان هم شته چې په کور ناس له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانې اخلي. دا راسه د پاسه 14,000 داسې دي چې په هفته کې یو یا دوه ورځې په مستقله توګه په رخصتۍ وي. د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده. دا خبره د مومندو د انبار تحصیل د کوټه ترپ کلی د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي. دی وایي چې د کلونو نه د سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی او زیاتوي چې په مومند او ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپل هفتواره نظام جوړ کړی دی.
اصلي مسایل خو هر تحصیل کې شته او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بوی سکول نه دی یا ګرل سکول نه دی په ټولو کې شته. خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیاره مطلب ځا چلو لس 15 ورځې ته ډیوټي کوه لس 15 ورځې زه ډیوټي کوم. زموږ سکول باندې خو چې کمی ټیچران وي نو یا د ایم بی اے خپله وه یا د ایم این اے خپله وه نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله.
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې 8 میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچا 50% غورځېدلې ده.
سرکاري سکولونو که تاسو وایا نو دا هغې خو دا ده چې تاسو سرکاري ریزلټ اوس ته اف ایس سي وکتو چې په هغې کې 50% سکولونه داسې دي چې د هغې کسانو کوالیفای هم نه کنټیسټ. د پرایویټ سکولونو حالت دا ده چې بورډ کې د هغې خپل اگزامین رو خپل یو سیستم دی او د هغې کسان نیکې کنزروا دي او منګه ته د هغې ایویلویشن رپورټ بیا راشي چې میډیکل کې د سخت کالم افسانه پرچا منګه ته تیار کړو هغه کې خلکو منګه د 46,000 کسانو ټیسټ واغشتو په 46,000 کې داسې خلک راغی چې دلته خلکو په هغه باندې ډېر بے تحاشا خرچې کړې وې. 1,00,000 روپۍ یو کوچنګ اکیډمۍ اغېستې وې په هاسټلو کې پراتو په ایف ای سی کې 1,000 نمبر اغېستې وې.
د تعلیمي ادارو د سار د ادارې د ډیپټي ډایرکټر په خبره دا راپور د کاروایۍ لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې ته استولی دی. مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمري او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخری عالم نه وپوښتل چې د غیر حاضره استادانو په اړه د دغه راپور په اړه څه دریځ لري. نو هغه وایي
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 50% سرکاري کارکوونکي یوازې د تعلیم څانګې ملازم دي. په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکوونکو شمیر له 3,00,000 څخه زیات دی چې پکې له 1,15,000 څخه زیات استادان دي. دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو پر رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي. ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي. خدا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي. په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوي دي دی د هغه تناسب د 2% څخه زیات نه دی. نو که دی عوامل ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی.
د تعلیمي ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادی حیثیت لري. د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پریشي چې لامل یې د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د مشال ریډیو نیوز خبرونه مشال مرکبه درته وړاندې کوو، خو تر هغه وړاندې د مهمو خبرونو د سرټکو یادونه کوو چې د خبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد پرون په پېښور اسلام آباد کې احتجاج شوی. احتجاج کوونکو پر حکومت او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په کورم کې د روانو فرقیزو نشتو د مخنیوي لپاره دی رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې نشتو کې تر اوسه لږ تر لږه شل تنه وژل شوی دی. بل پلو د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو پر ضد په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او ملتان کې احتجاجونه کړي. دوی د پاکستان د پریکړه غندلې او پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د افغان کډوالو له زورولو دی لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو او په ګډون د ټولو بهرنیو اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره ورکړل شوی وخت سبا پای ته رسیږي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي چې دا د اسرائیل زمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. نوموړي ویلي چې دوی په دې اړه له اسرائیل څخه سختې پوښتنې هم کوي چې د بیګنا خلکو او یا د ده په وینا د ترهګرو په منځ کې فرق وکړي، د بشري مرستو لاره واره کړي، او همدغسې د ده په وینا چې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په اړه هم دوی پښتنې ورڅخه کوي. او سم تاسو د مشال رادیو اونیز پروګرام مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال اړو دروندکو په مشال مرکه کې زستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار پاړه معنی د هغوی لخلینه اورو او بیا ور سره په موجوده حالات هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت انجینیر داروخان اچازګ صاحب ملمه ده. نو موړې د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی په خوانی مشر هم پاتې شوی دی. انجینیر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم ستاسو ډیر مننه. دونه وخت مونږ بیسلو اکثر تاسو زمنګ په بیلابیل خبرونو کې د بحث یو د پوها د اقتصاد چارو او په دین علاوه په تجارت باندې تاسو مونږ سره خبرې اترې کوي، خو اوریدونکو لکه مونږ دې پروګرام کې دایي چې مونږ د اوریدونکو ته د مشرانو هغه اړخونه هم خایو چې کمزې سره تعلق لري. نو تاسو کمزې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړي وي؟
جی زما تعلق سیده د چمن نه دی. د چمن کې مونږ یو کلی دی زور چمن ورته وایي، زړه چمن سره تعلق لرم. ما خپل اولنۍ زده کړې هم په هغه خپل د کلي په سکول کې کړې دي، بیا شهر ته راغلی ما د چمن په شهر کې مې سبق ویلی دی، بیا د هغې نه بعد مې د چې کوم د مقابلې په هغه وخت کې ریزرو سکونو د انجینئرنګ د خارې کې د کراچۍ ته ولاړم. بیا چې دی این ای ډی یونیورسټي نه انجینئرنګ ډیګري اخیستی، د بیا د هغې نه پس تجارت ته راغلی ما. بیا تقریبا 15-16 کاله وسو زه خپل په خپل ذاتي کاروبار کې یم او د هغې تجارت کوم. د پاکستان افغانستان تر منځ چې دا زیات تجارت ما دلته ده، نور د نورې دنیا سره سینټرل ایشیا سره هم وړه وړه تجارت کنه کوي.
داروخان صاحب هغه ته خو راځو، د هغه ته خو بحث یو انجینیر ولې مو تجارت ته مخه کړله، وجه سوا
وجه خدا دې چې بنیادی طور دا چې موږ چې کوم څه نه کورنۍ ده هغه موږ تجارت
کوي.
نو په دې وجه باندې چې مطلب دې کورنۍ تجارت او کورنۍ کې چې کوم زموږ پلان نو پات شو د انجینیرینګ نه د پرکېدو څخه لپس نو هغه وخت چې ما خپل وفات کېدو زه د ورلد بینک په پروژه کې کار کولم، بیا د خپل وفات نه پس بیا کله کله سړي خپل کورنۍ د ستونزې چې دا به سړي خامخا په کور باندې وي د ورونو سره باندې، نو بیا د ورونو په سلا باندې کوم په ګډه باندې مې بیا دا فیصله سره وکړه چې خپل تجارت ته به مو وده ورکوم چې کوم پلازمت یا هغې کې چې دا هغه شی نشته کوم چې په خپل تجارت کې شته او د کور اتفاق په دې باندې بس
زکه چې د پښتنو په ټولنه کې کوم ګورو انجینر صاحب زمونږ اکثر مشران مېندې پلرونه هغه غواړي چې د خپل بچی معنی یا ته ډاکټر جوړ کی یا ته انجینر جوړ کړي، نو دا یو پرسپشن یا دا یو تصور زمونږ په مشرانو په ذهنونو کې وي، نو هغه څنګه تاسو بیا ابزارب کو څنګه ځان کې جذب کو چې تاسو تجارت په لور لاړې؟
دغه څه چې په اولنې کې خود ټول کورم دا خوشو چې زه انجینر یا ډاکټر جوړ شم، خو ما چې کله د میټرک نه پاس لسم جماعت نه پاس د انجینرینګ انتخاب کو نو پس بیا پرې چې زه بریالې شوم ما خپل انجینرینګ سټو مو ګټل او ما کوم څه په ډېر څه نمبر باندې ما خپل انجینرینګ مو کو نو چې خپل د کورنۍ کم خواهشات او خواهشات پر شو دا دغه نه پس تر فارغ شوم نو بیا خو د ورلد بینک سره چکم ستا ملازمت وی ناری خو کم نوری ملازمت نی وی هغه خواهشات خو زما او زما د ټول فامیل پر شو دا غې نه پاتې مو جوړ کړل چې زموږ خپل مستقبل څه هغه روشانه مستقبل به څه شي چې دی نو بیا هغه موږ دا وګڼل چې بیا زه خپل تجارت وکړم هغه به زما په خیال موږ زما لپاره او زموږ د فامیل لپاره په دې نه شي.
په لومړي سر کې انجینر صاحب څنګه تاسو تجارت ته راغلی او سوداګري مو شروع کړله، نو څنګه محسوسوله لکه لومړنۍ هغه تجربه هغه ستونزې؟
د دې چې ډېر کیسې خو د دې چې هغه مسته د کورنۍ د مطلب زموږ چې کوم فاميلي و زموږ د کورنۍ د هغه د تجارت سره و ډېر شې زموږ لپاره نه یې نو د خلکو سره تجارتي چل چلن راکړه ورکړه دا اکثره په دې تجارت کې چې مطلب هغه یو په بل باندې اعتبار یا هغه اعتبار الحمدلله د دښوی چې هغه د کورنۍ په وجه باندې زموږ په ټولنه کې زموږ په تجارتي اړخو کې هغه اعتبار زموږ موجود شي په اړه باندې مکوله شي چې زیات کار، لیکن زما چې څنګه زه په ورونو کې د ټول له کشرم بیا په اړه کې زما د ورونو په ما باندې هغه ځکه د دوی تجربه زیاته او په ما باندې مطلب هغه وختن په وختن به ماته مشورې راکولې هغه مشورې به دا وي چې تاسو به خپل وخت مطابق کار کوئ، تاسو به یو دم ډېر زیات کار مه کوئ چې هغه کې بیا تاسو ته مشکلات تیشتي نو په دا ورو په مشاورت باندې کار کول الحمدلله خپل کار کې ډېر زیات مطمئن.
انجینر داروخان صاحب تاسو په کوم د سوداګرۍ چې کوم ټولنې دي تنظیمونه دي په کوم اوهدو تاسو پاتې شوی یې؟
د کوم د سوداګرۍ استاد دي د هر یو ډیسټریکټ یا ولایت ولسوالۍ خپل یو چیمبر اف کامرس وي که د هغې ریکوایرمنټ د 300 تجارانو رجسٹر تجارانو په حساب کړی نو چې کله زه په تجارت کې رالم د هغې ته په یو کال کې دننه موږ په دې کې بریالي شو چې موږ د چمن لپاره خپل اتاک تجارت جوړ کړي چمن چیمبر اف کامرس
د چمن لپاره
د هغې وخت کوم د چمن لپاره نو هغه کې زموږ یو ډېر ستګری نام تو حاجی بشیر مرحوم الله دې بخښي هغې او حاجی محمد علي اچکزی دا دوه کسان په دې کې ډېر راټول او نورم د چمن تجارانو په شامل دا مو په دې کې بریالي شو چې د چمن چیمبر اف کامرس جوړ نو د هغه چیمبر اف کامرس په اولنۍ چې کوم اگزیکټیو باډي د هغې کې په نني وی کې زه د هغې ممبر جوړ شوم د اگزیکټیو باډي دا بیا د هغې سره سم د وخت سره سات زه د چمن او تک تجارت رئیس یا چمبر اف کامرس پرزیدنت جوړ شوم بیا د 2002 کې چې د دریا او سلورو په دې کې زه د چمن په نمایندګۍ زمر یو وفاقي چې فیډریشن پاکستان چمبر اف کامرس ورکوي زه په هغه کې چې د چمن په نمایندګۍ باندې هلته د اگزیکټیو کمیټي ممبر جوړ شوم چې په هغه کې د ټول پاکستان چې کوم چمبرز دي هغه یو نماینده به پکې وي نو د دې سره بیا په 2009 کې د 2 کالو لپاره د هغه فیډریشن د وتاک مرستیال وتاک سم چې وایس پرزیدنت ورته وای بیا د هغې نه پس بیا په دې سیاست کې ورو ورو په 2014 کې په دې 2009 اتم لسم په دې کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو مایده کېدل چې افکار ورته وي افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت.
بالکل.
نو په دې کې د پاکستان چې د طرفونه چې کوم پرایویټ سېکټر او سېکټر خصوصي چې تاسو متولې شي د دې د پاکستان د علاقه د درې کسان په دې کې شامل کړي چې باغ درې کسان کې زم بسر شامل کله افته اګریمنت وو چې د افته اګریمنت لاندې بیا موږ یو کمیټي جوړه کړه چې د تاکتیکا وایي کوارډینیشن اتارټي وو چې د دې په بشپړ میاشت کې په پاکستان کې او بیا په بشپړ میاشت کې په افغانستان کې یو یو غونډه کیږي نو دا هغې هم زه په کې غړی وم په دې کې الحمدلله ډېر فعال رول چې د پاکستان افغانستان چې افته اګریمنټ وو بیا د افته اګریمنټ کې چې کومې ستونزې وې د دې ورسره بیا په دې کې موږ د پاکستان حکومت نه وغوښتل چې موږ یو جوائنٹ چیمبر جوړ کړو بیا د هغې د جوائنٹ چیمبر جوړولو کې بیا په 2009 کې د دې جوائنٹ چیمبر جوړول شو دا بیا موږ د پاکستان حکومت نه وغوښتل هغې موږ ته انوسي راکړه او بیا د وخت سره سم په 2012 بیا د 2014 کې موږ په هغه باندې بریالي شو چې یو ګډ وطاق مې جوړ کړي چې د هغه وطاق چې دي هغه فاؤنډر چې کوم سینئر وایس پرزیډنټ زبیر مطیع والا پرزیډنټ جوړ شو خان جان الکوزیز مې کو پرزیډنټ جوړ شو زه په کې سینئر وایس پرزیډنټ جوړ شوم چې زه د دوی د دواړو بیا درېیم زموږ مرستیال د دوی نو بیا دغه رنګه د وخت سره سم په 2019 کې د دې فیډریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کې دی ټول پاکستان د ټریډ پالیټکس یا د ټریډرز د نمائندګۍ اپیکس باډي ده د دې ز پرزیدنت ټاکل شوم دا د دې ز پرزیدنت جوړ شوم
ها
د اف پی سی سی ای څو ته وي او د دې سره سم بیا وړو چې کمیټي اني پارٹی می بار بار کار کړی دی پاکستان سٹیل مل سره ایز ا ډایریکټر سره کلمه کار کړی دی د بلوچستان بورډ اف انویسټمنٹ کې ما ډیر وخت کار کړی دی په د پاکستان ټیکس اوبسمنټ سی اف ٹی اف کیو ورته وایي فیڈرل ټیکس اوبسمنټ د سلاکار په توګه ما کار کړی دی نو د وختن په وختن چې دی د پاکستان نمائندګي په ډیر ملکو کې کړی دی
صحیح
دا تاسو نه درېنې مې په غاړه اخیستلې او خپل مې د سپورټ کار کړی دی
دا مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره انجنیر داروخان اچګی صاحب ملمدې اوس یو ولښند مالو او د دمیر استو بیا حاضرې کو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
دا د میرستو انجینیر داروخان اشغلی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو اشغلی صاحب تاسو د میر مخ کې ډیر مفصل خبرې وکړلې د خپل د ژوند د کار او په دې اړه معنی تاسو د موجوده حالات ته څنګه ګورئ من ګورو په پوله معنی چې سونه هم له افغانستان سره تجارت کیږي دا د چمن لار څنګه تاسو ویل چې لومړی بنسټ ګرو کې تاسو وای چې کله په چمن کې تاسو د سوداګرۍ د خونی بنسټ کې خودلو نو موجوده حالات ته څنګه ګوري په خوا به د تجارت څنګه وو وسنګه دي
د سیده چې د وخت سره سم په تجارت کې سم غرنګ جديد تر علي د چمن چې کوم شهر دی دا یو قسم د تجارت ته ډیر په خوانی منډي د پاکستان جوړېدو نو مخکې دا منډي ول چې سره پاکستان جوړ شو نو بیا و دې سره ریګولرایز شکل ورکول شو پاکستان جوړېدو نو مخکې به دا د ټول افغانستان نه به کنه دې مې وی مې انګور براتلو انار براتلو خټکی براتلو دا په دې چې دې ریلی د دې سپیشل د شي هغه دې په دې کې چې دې دبي جوړ کړی وي چې هغه بدلان دي هغه ته جالي لګېدلې او بیا په چمن کې یو د یخي یا د برف ایس پیکټیز به ولې هغه کارخانو کې بدا په قاعده بددي د چکی جوړېدل او دا به هغه جالي سره لګېدل او بیا په پدې کې د انګور شور کېدل
او هغه ځینې به خټکی او دا هغه جوړ کړی وو د خاورو والا بالکل
دا به بلا بل سیمه ته بدا دا رسیدي او دا انګور او دا خټکی به په خپل وخت باندې تازه تراغه خلګو رسیدل چې کله پاکستان جوړ شو دا منډي د تجارت په خپل ځای باندې وجود لرل او د دې په دغه تجارت د اوسني حالات کې دا وختن په وختن د بده مرغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د پاکستان جوړېدو تر اوسه پورې دا مسله را روانه ده او په بازار دا خبره په کار ده چې معیشه یو د بدل
بالکل
دا د 1960 په شاوخوا کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم دغه رنګه د دې شخړه کشاله جوړه شوه چې افغاني مالونه به راغړېدل ته او یا خصوصا هندوستان ته د لیږلو باندې به ډېر سخت چې پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا یو متحده هندوستان شو دا افغاني میوې به چې وي دا به ټول متحده هندوستان ته تللې نو هغه منډي چې وه ټول متحده هندوستان نه یوازې دا د پاکستان خاوره په دې کې به دلی ته به هم د دې ځای نه په سیدي په پریلي کې به دا معنه تلل نو په 1958 کې چې کوم په جنیوا کې یو معاهده وشوله چې د ټول چې کوم د یونایټډ نیشنز ملکونه په دې باندې د دې هغه پابند شو چې کوم ملکونه خپل سمندري لارې نه لري هغه ته چې دا چې د څه سره کوم په څنګ باندې همسایه ملکونه دي هغه به دې ته لاره ورکړي نو په 1958 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو اګریمنټ وشو چې افغان ترانزیت ټریډ اګریمنټ ورته ویل کېږي چې ټي ټي اے هغه ټي ټي په 1958 کې وشو دا هغه په بنا کې بیا د پاکستان په لار باندې افغاني مالونه شو هغه دنیا ته تلل او د افغانستان ضرورتونه د کراچي د لارې شو هغه پوره کېدل چې په دې کې بیا د وخت لګولونه سره دا غرنګ حالات هم بدلیږي د خلکو ترجیحات هم بدلیږي او په یو کار کې چې دا هغه چې کومې مشکلات وي هغه هم پوینټ اوټ کیږي او اسانتیاوې هم خلکو ته نظر راځي نو چې په 2001 کې چې کوم د 9/11 واقع شو د هغې نه بعد بیا نوې حکومت جوړ شو نوې رژیم راغلو نو هغې دا غوښتنه وکړله د پاکستان نه چې تاسو چې دا کړه ده دې کې تاسو موږ سره چې دی ترمیم پاول مشغواړو په دې کې موږ سره چې دی هندستان ته لار راکړي نو دا درې کال په دې باندې خبرې اترې شوې د دې خبرو اترو پرونه کې دا یو اګریمنت وشو دا هغه اګریمنت پرونه کې چې دی مخکې پاکستان او د افغانستان چې کوم خپل میز کې تجارت او امپورټ ایکسپورټ صادرات واردات هغه چې هغه په هغه ځای په خاني شکل د غیر پارس اګریمنت نو ټي ټي اس صرف او صرف د افغانستان ته د سمندر د لارې د تجارت کولو اجازه ولا نو او د ثاني د قربانۍ د افغانستان نو دې می وی انګورو خټکی او انارو هغه د پاره د خشک میوه د وچ میوه د پاره دا د هندستان د واګه د بارډر د لارې اجازه ته د دې څخه علاوه د هندستان سره د نور تجارت کولو اجازه
تاسو غوډي تفصيلي اچګزي صاحب دا غوډي ډیر غټور معلومات تاسو شریک کړل چې تاریخي تناظر کې او تاسو په خبرو کې یو خبرې ته مې پام شو چې په چمن کې خلکو په خوا د پاکستان د جوړیدو نه مخ کې لوی سرمایه‌کاری کړي وا لکه لوی سټ اپ جوړ کړي نو د هغه بس جوړیږي وس چې کوم شرایط او کوم بندیزونه یا چې کوم دغه خودل شي بي دي د ته څنګه ګوري
د دې چې موږ په چمن د اولس یو وختونه چې موږ کله چې هم په افغانستان کې رژیم چینج شوی دی حقیقت له دې باندې ګوري چې د دې په تخنه کې مر راوي یا د پاکستان د خواته دا بندیز وي چې تاسو به بغیر په پاسپورت سفر تګ راتګ نه کوي نو هغه د زمور چې دلیل دا دی چې کله دا په اکله تا و درې کې دا ډیورن کرخ خپل کې دا په هغه کې یو چې کوم آرټیکل پکې شامل و چې هغه ته ایزمنت وایي نه هغه ایزمنت رائټ ته چې دا ټول خلک چې کوم د پولي په یو غاړه او په بل غاړه باندې د خلکو ته چې په تاسو باندې پابند نه و دا کرخ خپل شوی و دا په ورځ کې دوی دې نو موږ دا وایو چې کچېری بارڈر وائل مو د بارڈر پر بیا پکار خدا د دې ډیفینیشن بدلنی سره کی د پاکستان د افغانستان ترمنځ د بارڈر یو ریکارډ کی د کم ډیفرنٹ کرش ریکارډ د هغې ته د خلکو ته د ممانعت نو نو په هغه وجه باندې شو د چې کوم د تجارت منډي و چمن نو بیا په هغې کې د دې واړه واړه بندیزو په وجه باندې افغانستان په دې بریالی شو پاکستان نان ٹیکس پیئر والا فرق تو در سے بینکنگ سسٹم بھی ہر تو ہر شے نو نرمی دا دخل کو دے نرمی نے فائدہ اگست دا اگر ٹول تجارت دی اگر دے زین تے دے نہ ہدا پوری دا کلی اگ غاڑی تو اس تو مداخل سہار ورجی پر دکانوں نے الصدی خپل منڈیا نے
خ اس لک دا چمن او دا سپن بول تک اگر چکم دی نو اگر دا چمن نہ دوی اوڑی اخوا اوڑی
اخوا اوڑی سہار لاڑ سی اگر خپل کاروبار تا مازیګر در تر راځي
انجینر درخوان صاحب یو ورکشن د مالو او د دمیر استو به بیا د خبرې کو چې په کار سدي د دې مسلې حل سبا کار دي د مشال ورو درونکو کو یو ورکشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضرېږو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د دمیر استو انجینیر داور خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو د دمیر مخکې تاسو ډیر مفصل خبرې وکړلې او تاریخي تناظر کې او تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې هغه پخوانی منډي چې چمن کې وا هغه اوس د پولي هغه اړه ته اخته ده نو خلک دا ستونزه لري چې هغه لپاره د ویزې او د پاسپورت شرط اوسې خودل شوی پخوا به دا سوي چې په افغان تذکيري به خلک تل راتل شناختي کارت به ورسره اوس حکومت چې کوم شرطونه یې خو دي استاد په نظر مانی آیا دا به د کې بس نرمي راشي او کنه
د چې دا چې زما په فکر په دا ممکن نه دي چې دا شرطونه د شپې په خلکو باندې اېد شي او دا چې موږ خلک به دا ومني ځکه چې د چمن خلکو ټول تجارت دا د ټول هغه غاړي ته دي موږ وختونه په وخت نه حکومت ته تجهیزونه دا ورکړي چې تاسو په کار د دې ته د بزنس لپاره دومره زیاتې مواقع جوړ کړي چې نه یوازې د چمن خلک په ډېر وخت بدل شوي دي حالات بدل شوي دي د چمن د خلکو په وجه باندې دلته چې دي د ډېره لیرې ده بلوچستان صوبه دي دا په اړه چې د چمن د کوټې د ښار بین الاقوامي یو ډېر حیثیت دی دا د سینټرل ایشیا لپاره او بیا د سپین یورپ لپاره چې پکې بیا تر روسیه پورې دي او بیا تر یورپ پورې دي په یورپ کې دا په ټرایل به هم پاتې دي د نولس سوه اویا په لسیزه کې په یورپ نه د جرمني نه په کنټینران راتلو دا به سپین کې خلاص کېږي به د چمن نه په دغه ریل کې دا به دا د کراچۍ ته او بیا به د کراچۍ نه هندوستان ته هم دوه په کراچۍ په پاکستان کې به دا سره تقسیم د افغانستان ته حالات په وجه باندې حکومت پاکستان حکومت اور دنیا خلک هم پتی کس میں سرپرست ہو کی درا چمن تے او دے او دی رکھتی پہنے کوئی بڑی حیثیت ور کی بس پتی رکھتے تتا پتی پاکستان حکومت پکار دا ایکسپورٹ ہاؤسز جوڑ کی ویئر ہاؤسز جوڑ کی تور پاکستان نے معلوم نہ دلتا رہ جاؤ بیا دے دینا چونکہ او 100 کلومیٹر باندې ترکمنستان بارڈر دی د دې دینه ترکمنستان ته په یو شپه باندې د مالونو حالت انتقال کړي شو بیا د هغه ځکه تاسو ته ټول ته پته دی یو بهترین ریلی نظام هم چاینا ته تللی دی هم ټوټل سنترل ایشیا کې پیل اوسو دي او هم ایسترن یورپ ته تللی دي او د دې اوسم د سیزن کې د پاکستان کینو او پټاټه چې ورته وایي آلو ورته وایي دا د رشیا ته ایکسپورټ کیږي. رشیا خپل د پټاټې کاشت لري هغې سره ډېر زیات د دې کاشت دي، لیکن هر دویم دریم کال چې دي فصل کم او د دې د پټاټې خوراک بېشر ډېر زیات دي په ډېر شیان کې استعمالوي، نو د هغه ضرورت د پوره کولو دپاره دوی د پاکستان څخه هم هر دریم کال د دې ډېر غټ ډیمانډ د پټاټه رسېږي او د هغې دپاره چې ده لاره همدا د چمن ده او د چمن نه په 200 کیلومتره باندې چې ده د ترکمنستان بارډر ده، نو دا د یو شپې لاره ده په دې باندې چې دوی دا ټولې دنیا ته د پاکستان چې څومره ایکسپورټ کول غواړي دا به زما په فکر د کراچۍ نه.
نو دې لپاره څنګه تاسو ویلې چې یو داسې یو میکانیزم جوړ کړي، نو تاسو خپل هم د سوداګرۍ د خونی د چمبر کامرس هغه پاتې شي، نو په دې اړه باندې تاسو څه یو لاهې عمل جوړ کړی دی چې حکومت په دې قانې کې چې دا لار څومره مهمه ده، خلکو دونه د اربونو روپو سرمایه کاری کړې ده په دې سیمو کې او خلکو روزګار تړل شوی دی دې سره؟
د ټولو نه غټه مسله دا ده چې زموږ د پاکستان او د افغانستان دواړه حکومتونه چې دي هغه تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه دي قانع کړي، په دې موږ نه دي پوه کړي چې معیشت او سیاست په کار ده سره بیل کړي او په معیشت باندې چې دي تاسو سیاسي چې کوم مسائل دي هغه په هواریږي په معیشت باندې د دواړو ملکونو معیشت ښه کېدو باندې د دوی چې کوم سیاسي مشکلات دي هغه په کمیږي. د ټولو نه مخکې دغه دوی ته په دې پوهېدل په کار دي چې دا چې کومه سیاسي مسله ده دا به موږ په بیل ځای باندې ښیږدو، د ټولو نه مخکې به معاشي مسله، ځکه چې دا وخت پاکستان ته هم معاشي مسله ده، افغانستان ته هم معاشي مسله ده، په ټوله دنیا کې ده هغه معاشي مسایل چې دي هغه د ټولو نه په زیاته توګه باندې، نو موږ چې دي معاشي مسایل د حل کولو دپاره حکومت ته وقتاً په وقتاً تجویزونه ورکړي دي. اوس هم زموږ سره چې دي دا تجویزونه د دوی سره زموږ پراته هم دي او پرې نه بیا بحث کوی شو بیا په کښې کښېنستی شو. موږ وردوی ته چې دي شارټ ټرم حل مې هم ورسولی دي، مډ ټرم حل مې هم ورسولی دي او لانګ ټرم مې د دې مسلې حل هم ورسولی دي. موږ په دستاویزي شکل کښې حکومت ته په لاس ورکړي دي بیا ورکشن په دې کښې که کمی دي شي تجارت پاکستان بلوچستان کم تجارت دی یا چمن تجارت دی درخشینی مسئلہ حل کی پکار داد چې د ټول نمخ کې چې کوم تجارتي مسله په دې چې د پاکستان او د افغانستان تجارت ته وده ورکړي، تجارت ته فوکیت ورکړي، هغه د نور
سیاسی
کار دا ده چې د دوی چې دي د پاکستان او د افغانستان دا سیاسي مسله د پاکستان تر دا اوسه پورې ده چې د هغه معیشت ته ګوري په کار ده چې موږ د خپل ولس معیشت
د مشال راډیو درنو اوریدونکو په مرکه کې مو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی صاحب خبرې واورې دي. په بل خبرونه کې و د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتې په خدمت کې حاضر یم، تر هغې پورې خپل کوربه ګل است اجازه ورکړئ په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.